द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته بیا هم خره غلی نن جمعه د 2020 کال د جنوري 18 د چد مرغومی میاشل یو 22 سره سمون فری دا وخت په پیښور کې د سهار تینیمه په کابل کې د سهار ته دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنځمه د مخصوصن لسنیمه بجی دی زه احمد قواد لامی د درې ساعته سارانه خبرونه په ورستۍ خبری برخه کې تاسو کوربایم لمړی هم سر ټکی په امریکا کې سنټ پر رسمي توګه د صدر ډونالد ترامپ د مواخذي بهیر پیل کړ په همدې حال کې یوې ریاستي څارونکې ادارې چې هیڅ ګوند پورې اړه نه لري صدر ټرمپ په قانون ماتولو تورن کړی دی ملګرو ملتونو په شام کې د تیرو اتو نیمو کلو په جګړو کې په ماشومانو باندې د زور زیاتیو رپورټ خپور کړ په رپورټ کې ویل شوي چې پر ګڼ شمیر شامي جنکو او هلکانو جنسي تیری شوی او آن شپکلن ماشومان هم جنگ ته برتی شوي دي او د افغانستان په شمول د نړۍ یو شمیر هیوادونو له ایران نه غوښتي چې د رایه غورځول شوي اوکراینی جهاز د مړیو اقاربو ته د تاوان ورکې او پوره ذمہواری دی ومني او سم پوره خبرونه میجر جنرال بابر افتخار د میجر جنرال آصف غفور پر ځای د پاکستان د فوج ویاند وټاکل شو بابر افتخار مخکې تر دې د فوج په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی او د ضرب عزب پوځي عملیاتو پر مهال په شمالي وزیرستان کې د یو بریګیډ مشر هم پات شوې دي بل اړخته آصف غفور چې د کال 2014 په دیسمبر کې د فوج ترجمان ټاکل شوی وو پس له دریو کلونو له دې دندې ګوښه شو او پس له دې به په اوکاړه کې د جنرال آفیسر په حیث کار کوي د هند حکومت اعلان کړی چې په روان کال کې د شانګهای د همکاریو د تنظیم یا ایس سی او په کلنۍ غونډه کې چې هند به یې کوربه وي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته به هم د هند سفر بلنه ورکړل شي چېډونکو په دې نظر دی چې پاکستان ته به د ایس سی او د سکل په اجلاس کې ګډون نه کول سخت پریوزي د هند خارجه وزارت ویاند رویش کمار در زیارت یا پنځمه پر ورځ وویل چې د ایس سی او په اجلاس کې د برخې خصو د پاره د دې تنظیم اتر رکن هیوادونه او دوه مبصر یا څارونکو هیوادونه بلل کیږي د افغانستان په شمول هغو هیوادونو چې شهریانې په ایران کې د اوکراین جاز د ویشتلو په پیښه کې وژل شوي دي له ایران نه غوښتي چې د پیښې ټوله ذمهواري دې ومني او د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تاوان ورکړي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په لندن کې د کاناډا بریتانیا سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نگران وزیر په یوې غونډې کې موافقه وکړه چې د الوتکې د غورځېدو پیښه دې په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د ځواب ویلو دپاره به د همکارۍ یو منظم پلان جوړ کړي په امریکا کې د څارنې یوې ریاستي ادارې چې یو ګوند پورې هم اړه نه لري د زیارت یا پنځمې په ورځ وویل چې د دوی د پلټنو له مخې صدر ډونالد ترامپ تیر کال اوکراین ته د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې په موقتي بندولو سره د ملک د مخارجو قانون مات کړی دی د اوکراین لپاره دغه مرستې د امریکا کانګرس ته سویپ کړې وي خو اوس داسې ویل کېږي چې ګنې صدر ترامپ د خپلو سیاسي مقاصدو په خاطر د مرستې اوکراین ته ځنډولې وي بل پلو د امریکې سینټ د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د صدر ترامپ د مواخذه کولو لپاره روډمدي ګامونه اوچت کړل پس لغ چې د امریکای او چین حکومتونو د خپل منځي تجارت یو نوی تړون دستخط کړ د زیارت په ورځ د امریکای سینټ د شمالي امریکا د تجارت یو نوی تړون هم تصویب کړ چې د صدر ترامپ لپاره یو مهمه بریا ګڼل کیږي او روسي خبردار چې د ملګرو ملتونو هغه کمیشن چې د شام د حالاتو پلټنې کوي یو داسې رپورټ خپور کړی چې د شام په تیر اته نیم کلن جنگ کې په میلیونونو ماشومانو باندې د شویو ظلمونو تشدد او زیاتیو زړه بوګنوونکی انځور وړاندې کوي په جنیوا کې د وی او ای خبریاله لیسا شلن وایي د ملګرو ملتونو د پلټونکي کمیشن د خوا خپور شوی رپورټ سر لیک دی هغو زما د بچانو ارمانونه راخاورې کړل په دې پنځویشت مخیز رپورټ کې ویل شوي چې په شام کې بې شمېر نجونې او هلکان د حکومتي ځواکونو په شمول د جګړې د ښکېل اړخونو لخوا وژل شوي او یا ژوبل کړی شوي دي همداشان رپورټ زیاتوي چې واړه واړه ماشومان آن ځینې چې عمرونه یې تر شپږو کلونو پورې وو هم په شام کې جنګ کولو ته برتی شوي دي رپورټ کې دا هم راغلي چې ګڼ شمېر شامي هلکان او جنکۍ د جنسي تیری ښکار هم شوي دي
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
د یام خراغلی دا ویو ایډیو ریډیو دا تاسو ما غاګل واشنگټن ڈی سی ناورې اوسم راځو تفصیلی رپورټونه ته. په امریکا کې سنټ په رسمي توګه د صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذې بهیر پیل کړی دی. په همدې حال کې یوې ریاستي څارونکې ادارې چې هیڅ ګوند پورې هم اړه نه لري صدر ترامپ په قانون ماتولو تورن کړی دی. د دې ټولو جزئیات به محمد عالمگیر تاسو ته رپورټ کوي.
د امریکا حکومت احتساب ادارې د زیارت پر اوس خپل یو فیصله کې ویلي صدر ډونالد ترامپ یوکرین لپاره کانګرس لخوا منظور فوزي امداد کې 391 ملیون ډالر امداد او درولو سره د لګښت قانون سرغړونه کړې. د ادارې دا فیصله د صدر خلاف روان د مؤاخذه مقدمه پورې تړل کیږي. کمیلان دي چې په صدر تور دی چې د امداد په بدل یې یوکرین څخه د خپل مخالف خلاف د پلټنو غوښتنه کوله. د یوکرین لخوا د صدر ترامپ مخالف جو بایدن خلاف د بډو رشوتونو پلټنې شروع کولو بیرته ترامپ انتظامیه د یوکرین لپاره فوزي امداد د 55 ورځو د ځنډ پس خلاص کړ. خو په خپلو پلټنو کې د حکومتي احتساب ادارې معلومه کړې چې د امریکا صدر د خپلې تګلارې وړاندې بوتللو په خاطر د کانګرس لخوا پاس قانون مخه نشي نیسلی. د صدر خلاف په امریکني سنټ کې د امپیچمنت مقدمه شروع کېدلو 2 ساعته پس د احتساب ادارې دا فیصله اورولې چې صدر ترامپ د یوکرېني صدر څخه د بایدن پلار او زوی خلاف پلټنو خواست او امدادو درولو سره د خپل اختیاراتو ناجایز استعمال کړو. په سنټ کې د ایوان نمائندگان لخوا ټاکل شوی و منیجران چې ولسی استازي هم دي د وکیل په حیث په وظیفه ترسره کوي او دوی دوه آرټیکل اف امپیچمنت سینٹ تر وړاندې کړي. د ایوان نمائندگان استخباراتی چارو کمیټې چیئرمین ایڈم شیف د امریکا 45 صدر خلاف د مؤاخذې تورونه وویل او دې سره د امریکا 250 کال تاریخ کې د دریم صدر خلاف د امپیچمنت یا د مؤاخذې مقدمه شروع شوه. د امریکا سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي جان رابرټس د مقدمې مشرک کولو لپاره ضروري سوګند پورته کړو او بیا یې د سینټ د سلو غړو څخه هم سوګند واغست. د ډومبي قواعدو ضوابطو او د اصولو پوره کولو وروسته د صدر ترامپ خلاف به په سینټ کې د امپیچمنت مقدمه را روانې نه یا د سه شنبه د ورځې غرمې 1 بجې نه شروع کیږي. د امریکا د انتظام او د بجټ دفتر په شمول وایټ هاوس د احتساب ادارې فیصله رد کړې او ویلي موږ د احتساب ادارې خیالاتو سره اتفاق نه لرو. د انتظام او بجټ دفتر Office of the Management and Budget یا OMB بیان دی په خپل یو بیان کې ویلي OMB اختیار لري چې د امریکني ولس پیسې د قانون په دایره کې د صدر ضرورتو مطابق په ځای باندې ولګي. د ترامپ انتظامیه یو لوړپوړي چارواکي هم ویلي چې د احتساب ادارې فیصله ښکارا د خپل اختیاراتو تجاوز دی او ځان د میډیا په نظر کې راوستل دي. په امریکني سینټ کې د صدر ترامپ د ریپبلیکن پارټي وسل وخت په مقابله کې 350 سره اکثریت نه واضح ده چې د صدر ترامپ خلاف د امپیچمنت مقدمه بویا چې کامیاب شي. ځینې ریپبلیکن غړو د یوکرین کیسې پر سر په ترامپ انتظامی نیوکه هم کړي خو بیا هم دا دریج لري چې صدر ته نور یو کال پاتې دی او د واک نه د شړلو فیصله یې په کار ده چې امریکنی ولسو کې. خو بیا ځینو ډیموکراټانو د احتساب ادارې رپورت د صدر خپل اختیاراتو ناجایز استعمال په اړه بل ثبوت ګرځولې. د وایټ هاوس چارواکي ګڼي په سینټ کې د صدر خلاف مقدمه به 2 هفتو کې راغونډ شي. هکو ډیموکراټانو ځان سره د سینټ ریپبلیکن پارټي 4 نور سینټران مرګري کړل او مقدمې لې نور ګواهان راوبلل نو بیا تمه ده چې دا مقدمه به نور هم اوږدېږي. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن پارټي مشر سینیټر میچ میکانل کوم چې د صدر ترامپ کلک پلوي دی او د نور ګواهانو را غوښتلو څخه ډډه کول غواړي وړاندې څخه ویلي چې مقدمه شروع کېدل وروسته به ګوري چې د نورو ګواهانو ضرورت شته او کنه. د وایټ هاوس بیان دی سټیفنی ګریشام په خپل یو بیان کې ویلي صدر ترامپ په سینټ کې کاروای ته سترګې په لار دی او هیله لري چې هغه سر په سینټ کې هغه انصاف وشي کوم چې د تا په ایوان نمائندگان کې د میرمن نینسی پلوسی په مشرۍ کې د ډیموکراتس لخوا نه ملو شوی او صدر به بی ګناه ثابت شي.
دیو ریډیو ته او سم د منځنی ختیځ حالات. ملګرو ملتونو په شام کې د تیرو 8.5 کالو په جګړو کې په ماشومان باندې د زور زیاتیو یو رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې ویل شوی چې پر ګڼ شمیر شامی جنکو او هلکانو جنسي تیری شوی او آن شپکلن ماشومان هم جنگ ته برتی شوی دي. نگین شاه د نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیشن لخوا یو رپورت د شام په اړه د هغه سرغړونو او ظلمونو یو تصویر وړاندې کړي چې په ملیونونو ماشومان یې د اتنیم کلونو راسي له کورنۍ شخړې نه اغیزمن کړي دي. د پنځه شپږو رپورت دا وړاندې کوي چې 2011 کال د سپتمبر او اکتوبر ترمنځ د شام ماشومان د ټولو جنگیالیو لخوا د دوی د ګټې لپاره کارول شوی او زورول شوی دی. رپورت موندلی چې بې شمېره جنکۍ او هلکان وژل شوی او مازوران شوی دی. دا وایي چې حکومتي پلوه ځواکونو په منظم ډول ماشومان د سنایپر ډزو په کارولو سره په نښه کړي او د اسپتالونو او اسکولونو په وړاندې د کلسټر ټوپکونه او کیمیاوي وسلوې کارولی دی. دوی وایي د وسلوالو ډلو او د ترهګر تنظیمونو بریدونو له امله ګڼ شمېر ماشومانو خپل ژوند ته لاسه ورکړی. د کمیشن مشر سیرجو پنیرو وایي چې تر شپږو کلونو هلکان د ماشوم سرتیری په توګه ګمارل شوي او په هلکانو او جینکو باندې د هغوی سپکاوي او په ټولنه کې یره خورولو لپاره جنسي تیری شوي. پنیرو وایي ماشومان د میندو او پلرونو څخه اقرار اخیستلو لپاره توقیف کې کارول شوي، د شکنجې او بد چلند لاندې نیول شوي، په داسې حال کې چې خوراک اوبو او طبي پاملرنې ته لاسرسي څخه انکار شوی. ماشومان د شام له شخړې څخه سخت یرول شوی دي او د دوی ماشومتوب عمر یې ختم کړی دی. دا یو غمیزه ده چې د راتلونکي کلونو بس غمی. رپورت وایي ماشومان د جګړو له امله له شدید بدني او دماغي روغتیا ستونزو سره مخ دي. دا خبرداري ورکوي چې له 15 میلیونه څخه ډیر ماشومان د خپل کورونو څخه بې ځایه شوي او د بهر کډوالو په توګه ورځ تر بلې د استحصال او نورو سرغړونو سره مخ دي. دغه درې کسیزې ډلې د ملګري ملتونو امنیت شورا لخوا شام ته د پولي پورې غاړې مرستې محدودولو باندې سختې نیوکې کړې دي. د کمیشن غړی هینی میګلی وایي چې اصلا ماشومان به د دې پرېکړې ښکار وي. راپور په شام کې د تعلیم په اړه تباه کوونکې وضعیت په ګوته کوي. د شخړې له پیل راهسې په زرهاو سکولونو تباه شوي یا پوځي مقصد لپاره کارول شوي. دا صورتحال د 2 میلیونو ماشومانو سکولونو ته په منظم ډول تللو مخه نیسي. کمیشن په دولتونو غږ کوي چې د بې ځایه شویو ماشومانو ساتنه یقیني کړي. دوی وایي ټول ایالتونه په ځانګړې توګه د هغو زرګونو ماشومانو بیرته ستنولو لپاره مکلف دي کوم چې د اسلامي دولت جنګیالو سره کورنۍ اړیکې لري. دوی وایي چې شاوخوا 1,000,000 ماشومان چې عمرونه یې له 12 کالو پورته دي اوس مهال داسې لوی عمر خلکو په جیلونو کې بندیوان دي چې ډېر پکې شکمن داعش جنګیالي دي. دوی خبرداري ورکوي چې دا ماشومان په ډېر بد حالت کې دي.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان پر شمول هغو هیوادونو چې شهریان یې په ایران کې اوکراینی جهاز د ویشتلو په پیښه کې وژل شوي، له ایران غوښتي چې د پیښې ټوله ذمهواري دې ومني او د وژل شویو کسانو کورنیو ته دې تاوان ورکړي. بل پلو په ایران کې تیرونی د مسافر وړونکي جهاز د ویشتل کېدو نه پس دغه هیواد د منتخبو سیاستوالو او د اخوندانو ترمنځ کړکیچ زور کې شوی دی. جزئیات یې له مجاهد جواد نه په دې رپورت کې واوري.
افغانستان، کاناډا، برتانیا، سویډن او یوکرین له ایران څخه تاوان غواړي. هغو هیوادونو چې اتبای په ایران کې د الوتکې د ویشتلو په پیښه کې وژل شوي دي، له ایران څخه غوښتي چې د پیښې ټول مسؤلیت دی ومني او د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکړي. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ په لندن کې د کاناډا، برتانیا، سویډن او یوکرین د بهرنیو چارو وزیران او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په یوې غونډه کې موافقه وکړه چې د الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته د ځواب ویلو لپاره به د همکارۍ یو منظم پلان جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د غونډې ګډونوالو وغوښتل چې باید دا پیښه دقیقه، شفافه او په ناپیلې ډول وڅېړل شي او پر ایران یې غږ وکړ چې د پیښې عاملینو ته دې سزا ورکړي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فیلیپ شامپین وویل سره له دې چې ایران د دغې پیښې مسؤلیت منلی دی، خو موږ حساب، شفافیت او عدالت غواړو. د ایران ولسمشر حسن روحانی ژمنه کړې ده چې د پیښې عاملینو ته به سزا ورکوي. په تهران باندې تیرونې د یوکراین د مسافرو د الوتکې ویشتل د ایران د مذهبي مشرانو او د دغه هیواد د ټاکل شویو یا انتخابي سیاستوالو ترمنځ د فشارونو د زیاتېدو سبب ګرځېدلی. وروسته له هغه چې د ایرانی چارواکو د هغه وینا پر ضد لرینونه وشول چې یاد الوتکه په غلطی سره د ایران په توغندی لګیدلې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پیښې سره په تړاو د نیول شویو کسانو د محاکمې لپاره د یوې ځانګړې محکمې غوښتنه کړې ده. ځینې څېړونکي وایي له دې سره به دغه پیښه د ایران د عدلي له لاسونو څخه چې د دغه هیواد د مذهبي مشرانو او د ایران د انقلابي ګارد تر کنټرول لاندې ده ووځي. روحانی ویلی په ځانګړې محکمه کې به نه یوازې مشران قاضیان بلکې نور حقوق پوهان هم وي. د ایران د عدلي چارواکو ویلی د الوتکې د ویشتلو له پیښې سره په تړاو ګڼ کسان نیول شوي دي خو د هغوی نومونه یې نه دي ښکاره کړي. روحانی د اونۍ په منځ کې وویل دا یوازې یو کس نه دی چې بټنې ته یې زور ورکړی بلکې نور هم پکې ښکیل دي او زه غواړم چې دا خلکو ته په رښتینولۍ سره تشریح شي. هغه وړاندې وویل زموږ خلکو ته دا ډیره مهمه ده چې که دا کار د هر چا د تیروتنې یا بې پروایۍ له امله شوی وي که هغه په هره کچه وي باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي. ایرانی چارواکو په لومړي سر کې ویلي وو چې یا د الوتکه د تخنیکي ستونزو او یا د پایلټ د غلطۍ له امله غورځېدلې ده خو درې ورځې وروسته یې بیا وویل چې د ایران پوځیانو په غیر قصدي توګه چې د امریکا د کروز میزایل سره پرې غلط شوي وو ویشتلې ده. په دغه پیښه کې ټول 168 سپاره کسان وژل شوي دي. ځینې کتونکي د روحانی د وینا په اړه فکر کوي چې یوازې د عامو خلکو د آرامېدو لپاره وه ځکه خلکو په حکومت باندې تور لګوه چې په دغه پیښې پرده اچوي. په لسګونو زره کسان په تهران او نورو سترو ښارونو کې سړکونو ته راووتل او د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهایي د استعفا غوښتنه یې کوله او د انقلابي ګارد پر ضد یې شعارونه ورکول. په روانه اونۍ کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونو نیخ په نیغه په لرونکوونکو باندې ډزې کولې او پر هغوی اوښکې بهوونکی ګاز کاروه. د یوکراین الوتکه څو ساعته وروسته له هغې وویشتل شوه کله چې تهران په عراق د امریکا پر پوځي اډو باندې 14 بلستیک توغندي د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې په غبرګون کې وویشتل.
دا وی وی ڈی ودا د 400 جامع حسن پوغو سلویختو مدرسو کې شامل د کوم چې په پاکستان کې د پولیو په حق کې فتوی ورکړی دي. 13 ورځ په دې مدرسې کې د پولیو د څاڅکو په اړه د آگاهی یو غونډه وشو او په هغې کې ځایي عالمانو د پولیو د مهم په دوران د پوره پوره مرستې ژمنه وکړه. نور تفصیل له شاهین افریدی نه په دې رپورټ کې واوري.
د 400 د مدرسه د جامع حسن په نوم یادیږي او د دغه مدرسې نه د پولیو ساسکو په حق کې فتوا جاری شوې ده. کوم چې د سلویخ جید عالمانو لخوا جاری شوې فتوا سره یو ځای په کتابي شکل کې موجوده ده او نن دلته د پولیو آگاهی په حق له دا غونډه په داسې مهال کیږي چې د تیر شوي ګل ورځې نه د خیبر پختونخوا په 8 ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره خصوصي مهم پیل شوی دی. په دغه پولیو خصوصي مهم کې 20 ماشومانو ته د پولیو ساسکي رسولو دپاره د چاپیرچل هر مکتبه فکر خلکو مرسته ترلاسه کولی شي. په دغه خلکو کې دینی مدرسان او زده کوونکي هم شامل دي. مفتی هاشم یو نوموړی عالم دی او ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو پوره پوره حمایت کوي.
انسانی همدردی دلاندې کېږي نو د پولیو قطرې خاص کر دا یو قیمتي شی دی. زمام د قوم نه دا اپیل او درخواست چې چا ماشومان د دین محروم پاتې نشي سبا له چې به خپي خاص کر چې په کوم کورونو کې دا مسله چا تشتري هغه دوم د ارمانونو کې چې دا خلک مخ نه وي چې موږ ته چې کومې دا وچول دا قطري ور کړی او په دا شلیان ګوډیان نو نو دې کې زمونږ فایده دا او نقصان نشته. نو شکونه اصلي نه دي پکار.
که څو هم خیبر پختونخوا کې پر لپسې پولیو کمپاینونه چلول شي نو د عام خلکو لخوا د پولیو کترو څخه ماشومان پټول هم شي. د کوم له وجې چې پولیو وایرس په ماحول کې ژوندی پاتې کیږي او ماشومان د ټول عمر لپاره معذوره کوي. د نړیوالې صحت ادارې اعلی چارواکی ډاکټر سرفراز افریدی وایي په خیبر پختونخوا کې اکثره خلک د پولیو کترو په اړه منفي سوچ او یره لري. د کوم وروسته چې انکاریانو کې اضافه راغلې ده او داسې خلکو ته مثبت پیغام رسولو دپاره د دینی عالمانو مرسته حاصلوي.
د پروګرام په کامیابی په حواله سره د دې مرسته غستل یا د دې ځان سره شاملول په دې پروګرام کې زمانه لپاره دا یو ډیر ضروری قدم چې ما غستلو او دا غیب ابتدا مونږ د دې مدرسې نه په دې صورت کې وکړه چې د ډیسټریکټ چارسدې په خور باندې چې کوم جید المادی پاغی کے مولانا گورل شاہ صاحب، مفتی ادریس صاحب یا فخر الاسلام صاحب داغی سر ناستہ اور داغی مرستہ اغستل دا پروگرام دا کامیاب یا ذریعہ غرضی دلیشی
سرګند دی چې د روان پولیو مهم په دوران تیر ورځ د خیبر پختونخوا شپږ زیلونه اوه د پولیو دوا وایرسو ټایپ 1 او ټایپ 2 پیښې رپورټ شوې دي. د دغه وایرسو د مخنیوي او ماشومان کې د پولیو وایرس پر ضد قوتي مدافعت سیوا کولو لپاره صحت محکمې د رواني میاشتې په 28مه نیټه یو بل د پولیو خصوصي مهم چلولو پریکړه هم کړې ده. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا.
وی او ای دی واخ پراونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
اوس هم ورسیږي نړیوالو مطبوعاتو ته، او په دې برخه کې زموږ همکار مختار خلیل په نېشنل انټرست ماګزین کې د پاکستان او هند په حواله یو مضمون ته لنډه کتنه کړې ده.
د دفاعي او د جنگي معاملو مشهور امریکایي تجزیه نگار کایل میزوکامی د سویلي ایشیا د دوو لویو اټومي ملکونو ترمنځ د دشمنۍ او د دوی ترمنځ د ممکنه تباکن اټومي جنگ کېدو په باب لا یو تفصیلی تجزیاتي مضمون لیکلی دی، کوم چې د امریکې په مشهور میگزین نېشنل انټرست کې نن یعنی په 14 جنوري چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان که په زميني جنگ کې هندستان لماتې ور هم کی بیا هم په دې سفرق نه پریوزي. کایل میزوکامی د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په عام روایتي جنگ کې پاکستان هندستان لا یا هندستان پاکستان لا ماتې ورکولې شي، خو د خطرې خبره دا ده چې کدي دواړو ملکونو خپلو کې خکرونه اړم کل نو د اټومي وسلو د استعمال ویره به سیوا کیږي، او که اټومي وسلې استعمال شي نو بیا به دواړه ملکونه په بیلات کې وي. مضمون زیاتی چې بر صغیر پاک و هند کې د دنیا په مخ دولوی فوجونه پراته دي. د پاکستان او د هندوستان فوجونه نه یوازې د شمیر په حساب د امریکې د فوجونو نه زیات دي، ولې دا رقیب فوجونه په کال 1947 کې د دواړو ملکونو د جوړېدو د لومبۍ ورځې نه تر دې دمه پورې یو بل ته برن ولاړ دي. د دواړو ملکونو ترمنځ په تیرو او یو کلونو کې 4 جنگونه شوي دي، او راتلونکي وخت کې پلو کې بیا هم انختې شي. د هندوستان فوج په شمیر کې 2 لک دی، دین علاوه تقریبا 10 لک ریزرپیان هم موجود دي. دا شان کل شمیر 21 لک جوړیږي. د هندوستان د دې ټول فوج کار چین او پاکستان سره د لګیدلو سرحدونو څوکیداری کول دي. دین علاوه د ملک دننه خصوصا کشمیر او قطبین مرختیزو سیمو کې ورته د امن او امان د قابو ساتلو کار هم حواله دی. هندوستان خپل فوج د زیاته وسله د روس نه اخیستې ده، او په خپله هم پریمانه وسله جوړی. دین علاوه امریکا او اسرائیل نه هم په خپل درون مقدار کې وسلې اخیستې دي. د هندوستان 99 وسله بندو رجمنټونو سره دا وخت 4000 ټینکونه دي. د هندوستان د فوج زیات تر توپخانه د روسی ساخت ده، خو هندوستان د تیرې سمودې نه روس نه وسلې اخیستل بند کړي دي، او امریکا او سویلي کوریا نه خریداري شروع کړې ده. د هندوستان په فضائي دفاعي نظام کې زیاتره روسي توپی او هم د روس د S-400 قسمه د میزایلو دفاعي نظام شامل دی. مضمون نگار کایل میزوکامی خپل مضمون کې د هندوستان نپس د پاکستان د فوجي طاقت تفصیل هم بیان کړی دی، او لیکي چې د پاکستان د حاضر سرویس فوجانو شمیر 6.5 لک دی، هر کله چې ریزرپیانی 15 لک دی. دا شان د پاکستان د جنگی فوج کل شمیر 1,50,000 دی. جغرافیایي لحاظ سره پاکستان د سختې ګوانډګیرۍ په سیمه کې پروت دی، خو ګیر چاپیره څلورو ګوانډیانو کې چین او ایران سره تعلقات خواږه دي. د دې په وجه پاکستان فوجی لحاظ سره خپل ټول فوج د تحریک طالبان پاکستان او د هندوستان د فوج مقابلې ته غورځولې دی. دین علاوه پاکستان د ملګرو ملتونو د امن ساتنې عملیاتو لهم لوی شمیر کې فوجان ورکي. نیشنل انټرست کې چاپ شوی خپل مضمون کې کایل میزوکامی نور لیکلی دی چې پاکستان سره 6 ډویژنه جنگی فوج موجود دی چې د 9 کور کمانډرانو د اختیار لاندې دی. په دې ډویژنونو کې زیاتره فوج پیدل دی، 2 بکتربند او 2 مشینی ډویژنونه هم شته دی. د تعداد لحاظ سره د پاکستان فوجونه نه یوازې د هندوستان د هغو نه ډېر کم دي، ولې دا کم فوج په هندوستان نیغ په نیغه د حملې کولو وسوان هم نه لري. د پاکستان په فوج کې د SSG په نوم د خصوصي عملیاتو اته کمانډو بټالیني هم شته دی. د پاکستان فوج سره زیاته وسله د چین یا خپل د پاکستان جوړه ده. په ځینو اهمو ځایونو کې خپل فوج لا امریکنۍ او ترکی وسله هم ورکړی دا. پاکستان سره د مخامخ جنگ دپاره 200 ټینکونه دي چې خالد او ټی اتیایم قسمه ټینکونه پکې شامل دي. د پاکستان په توپخانه کې 2000 توپې شامل دي چې د چین او امریکای جوړې دي، خو دا زړې دي. نېشنل انټرست لیکي چې د فوجي وسلو په مقابله کې پاکستان د جنگي هلیکاپټرو په معاملہ کې هندوستان نه ډېر وړاندې دی. پاکستان سره دا وخت اے ایچ آئی ایس کوبرا قسمه 150 حمله کوونکي هلیکاپټرې موجود دي. هر کله چې د 1500 جدید ترینو اے ایچ آئی زیڈ وایپرز قسمه هلیکاپټرو صحیح ورکړی دا. کایل میزوکامی دی نیشنل انټرسٹ میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي که د هندوستان او پاکستان ترمنځ د جنگ انختو نو دا به یقینا چې یو ډیر غټ جنگ وي. د پاکستان د جرنیلانو خیال دی چې د فوجیانو د کم شمیر او د لګو وسلو له سببه پاکستان د معمولی او علاقائی انخطو نه شروع کوي، او د هندوستان فوج به د خپلو اهمو سیمو نه د لرې ساتلو کوشش کوي. خو په فوجونو کې د دومره لوی فرق له سببه پاکستان د یوې لویې او د جنگ ګټونکې حملې کولو جوګه نه وي، او زمینی جنگ به د دشمن په شرطونو په ختمولو مجبوره کیږي. دغه وخت به پاکستان د خپلو فوجونو د خپلو مضبوطولو دپاره او د ماتې نه د ځان بچ ساتلو دپاره ټیمی وسلو راپورته کولو ته لاس اچوي.
او وروستی رپورټ دا چې د افغانستان په جنوب لویدیز ښار کندهار کې ګڼو لوستو جنکو د جرنالیزم یا صحافت مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. دوی وایي چې د کلتوري حساسیتونو سره سره یې په جرنالیزم کې د کار عزم کړی او غواړي د ښځو غږ د ښځینه صحافیانو په مټ راوچت کړي. عزیز الله پوپل له نورو جزئیاتو سره.
ښځینه مسلینی هڅه کوي چې خپل مسلکي مهارتونه لوړ کړي او په دې برخه کې تر نورو زیات زیار باسي. د کندهار پانتون په میډیا سنټر یا مطبوعاتي مرکز کې ښځینه محصلینې تر نظری زده کړو وروسته په اونۍ کې دوه ورځې عملی کارونه ترسره کوي.
ښځینه ژورنالیست د نارینه په څیر ضرورت دی. هغه برخې چې هغه ښځینه مثلا هغه موضوعګانې چې هغه په ښځو پورې تړاو لري هلته نارینه نس کولی چې هغه دې ورسې د هغې راپور دي جوړ کړي. کوم معلومات چې یو ښځه د بلې ښځې سره شریکولی سي هغه هېڅکله نس کولی چې هغه دې د یو نارینه خبریال سره شریک کړي. نو خپله د ښځو لپاره ښځینه ژورنالیست ته په نننې ټولنې کې ډېر اړتیا ده.
سره له دې چې د مطبوعاتي فعالیتونو لپاره د افغانستان جنوب د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک سیمه بلل کیږي، خو د ژورنالیزم د پوهنځي ښځینه محصلینې وایي چې د ژورنالیزم مسلک ته د ښځینه او د اواز د رسولو په موخه مخه کړي. دوی زیاتوي چې له دې لارې غواړي د ښځینه او ستونزو د حل لپاره عملی مبارزه وکړي. د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد جمیل ناصری وایي چې د تیر په پرتله د ښځینه ژورنالیستانو د مسلکي توب لپاره ښه شرایط رامنځته شوي، خو لا هم ډیر لار په مخ کې لري چې وکولای سي په خبري او تولیدي برخه کې خپل ځانونه وځړي.
ښځینه محصلانې چې موږ فارغ کړي دي هغو په رسنیو کې د وظیفې د ترلاسه کولو هڅه نه ده کړې. متاسفانه زه چې څونه معلومات لرم زموږ فارغ شوي محصلانې په نورو بخشو کې کار کوي، مثلا په انجوګانو کې کار کوي، په موسساتو کې کار کوي.
د کندهار پوهنتون په ژورنالیزم څانګه کې ټول ټال 9 ښځینه محصلینې په زده کړو بوختې دي چې د ځینو یې د زده کړو وروستی کال دی. کندهار کې د محل د دوه تلویزیونونو په ګډون په یولس محلي رادیوګانو کې ټولي 25 ښځینه ژورنالیستانې فعالیت لري چې تر ډیره پورې کار یوازې تر خپرونو جوړولو پورې محدود دي او نسی کولای چې له دفتره د باندې په تولیدي برخه کې فعالیت ولري.
د امریکا غږ دی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو زمونږ د سهارنی درې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه د خبرونې کوربه فواد لامی او د خبرونې پروډوسر مجاهد جواد له تاسو نه اجازه غواړو. په څو شیبو کې به په همدې سپو باندې د مشال رادیو خبرونې پیل شي. تاسو ته ښه جمعه ورځ غواړم.